احمدي صاحب مننه ستړی دی نه. وړاندې مو د سولې په برخه کې د طالبانو له موقف څخه د روسیې د ملاتړ په ارتباط د افغان حکومت له دریځه خبره وو. په پاکستان کې د پرونیو چاودنو د تلفاتو شمیر لسګونو ته رسېدلی، دا به هم واورئ. خو لومړی خبرونه. د افغانستان حکومت وایي چې د روسیې په ګډون هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانانو لپاره برخلیک وټاکي. د کندهار د ځوانانو شورا د هلمند د پنجشنبې د ورځې د خونړۍ حملې په ارتباط نن غونډه کوي. او په پاکستان کې د دریو پرونیو چاودنو د تلفاتو شمیر تر 500 زیات شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي هیڅ لوري ته اجازه نه ورکوي چې د سولې د برخلیک او د افغانانو د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د سوری مذاکرو مالک دی او مجموع کې په ټول ستونزې له ډیپلوماټیکو مراجعو ان کې یوازې تروریستي ډلې دي چې اهداف ته ځان د تاوتریخوالي وژنو انتحار او انفجار له لارې ده.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي اساسي او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي چارو مرستیال زمیر کابلوف پرون انټرفاکس اژانس ته ویلي وو چې د وسلوالو طالبانو له دې وړاندیز ملاتړ کوي چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان ووځي. د دې خبرو په ځواب کې ښاغلی مینپال وویل د وسلوالو طالبانو د تشدد له امله بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې کېدو ته اړ شوي دي. د لوی کندهار د ځوانانو شورا له حکومت غواړي چې په هلمند کې د وروستي تروریستي حملې په اړه جدي څېړنه وکړي او پایلې له ولس سره شریک کړي. د لوی کندهار د ځوانانو شورا به نن په دې اړه په غونډه کې چې د مدني ټولنې او د بشري حقونو د ملاتړ د یو شمېر ادارو اساسي وربلل شوی په هلمند کې د وروستي چاودنې پر سیاسي او امنیتي اړخونو خبرې وکړي. د دې شورا لومړی مرستیال عبدالله مصباح ازادي راډیو ته وویل
که دغه هيئت تاینیږي د مدنیتونو د همغږي مرکز دی، د افغان کلتورونو ګډه جرګه ده، ملي محور دی، او د لوی کندهار د ځوانانو شورا ده، د لوی کندهار د دغه د ټولنه ده، او د فکری مرکز چې د ټول څخه به یو یو نفر د دغه موضوع د لاش روشانتیاب خاطر باندې موږ پیشنهاد کړی دی. کدا ونسی موږ به هم دغه بې باوري لکه نور د افغانستان ولس چې د نور پیش څخه بې باوري.
په لشکرګه کې د پنځشنبې په ورځ د کابل بانک دفتر ته مخامخ چاودنه وشوه. د هلمند چارواکي وایي چې په دې موټر بم چاودنه کې 83 تنه وژل شوي او تر 80 زیات زخمیان شوي دي. طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي چوکۍ لمنځه یوسي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د امریکا د حکومت د اوسنیو او پخوانیو چارواکو په حواله دا خبر ورکړ. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې او پولیټیکو خبرونه ویلي چې د ځانګړي اساسي مسؤلیتونه به د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او منځنۍ اسیا د چارو دفتر ته وسپارل شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا افغانستان ته د زرګونو عسکرو د استولو لپاره تیاری نیسي او د هغه هیواد دفاع وزیر د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پر سیاست د بیا کتنې د پلاوي مشي کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي چوکۍ د پخواني ولسمشر بارک اوباما په حکومت کې جوړه شوې وه او ریچارډ هول بروک د دواړو هیوادونو لپاره د امریکا لومړی ځانګړی استازی و. په پاکستان کې د جمعې په ورځ دریو چاودنو نږدې 500 تنه وشلي او تر سلو ډېرې ټپیان کړي دي. په پاړه چنار کې په دوو چاودنو کې تر 15 ډېر وژل شوي او تر 80 ډېر ټپیان دي. په پاړه چنار کې د زاهد په نوم یو حکومتي مسؤول د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
بس اور اور د مکه میوا د مکه واش ولا مون په مکه روغله لوزه مطلب کله روغله لو بوده د مکه هغه سي زخمیان مون په چته ول کړل دي سره په د کومه واس په مخته لورل میجر سره او میجر ولا او سيتي ګور دوی سره مخته لورل په دې بل واش په هر اوس په دا مصاله د زخمیان ارڅ دي.
د کوټه د حملې مسولیت جماعت الاحرار او داعش په غړا خسته دي. داعش ویل دي چې د دوی غړي ابو عثمان خراساني د حمله کړې ده. داعش د دې سړي عکس هم خبر کړي ل اسدي رادو خبرونه اوري. د سعودي عربستان چارواکي وای په مکه مکرمه کې پر حرم شریف د وی تروریستي چاودنې مخنی ولیدا. د عربستان د کورونیو چارو وزارت پر نوویل چې و انتحاری بریټ کون کې قصد درلود چې پر مسجد حرام حمله وکړي. خو دغه کس هغه وخت خپل چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړه چې امنیتي ځواکونو د کور محاصره کړ. د کورونیو چارو د وزارت په وینا د دې چاودنې له امله یو درې پولیسه ودانۍ نړېدلې ده چې د 15 پولیسو په ګډون یې 13 تنه ټپیان کړي دي. د عربستان کورونی او چاره وزارت د ویشز پر شمول د 15 مشکوک تر هغه دنیولو خبر هم ورکړي. په لندن کې وی سیمایز شورا پریکړه کړې ده چې شاوخوا 800 کورنۍ لخپل اپارتمانونو د لندن وی بلی سیمې ته کډه کړي. د دې شورا مشر جورجا ګولډ ویل وروسته تر دې چې د لندن په شمال کې د سویس کاتج په سیمه کې دا معلومه شوه چې 15 لوړ پوړي ودانۍ خوندي نه دي، دا پریکړه وشوه چې دغه ودانۍ تخلیه شي. په لندن کې د جون په 14مه د ګرینفیل په لوړې ودانۍ کې د اور لګېدو له امله 90 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. له هغه وروسته د لندن په لوړ پوړیزو ودانیو کې د ژوند لارو چارو ته توجه زیاته شوې ده، او په همدې ارتباط د لندن سیمایزې شورا پریکړه کړې ده چې شاوخوا 900 کورنۍ له خپلو اپارتمانونو د لندن یوې بلې سیمې ته انتقال کړي. احمد شبریم د ازادي راډیو د خبرونه وړاندې کوم. ماسکو د طالبانو په پلوی ویلي چې بهرني ځواکونه دی له افغانستانه ووزي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال بیا ازادي راډیو ته وویل
طالبان دي چې دلته د ناټو د قواو او د نورو قواو دوام ته ادامه ورکړي ده.
تمه ده چې د افغانستان د کمانډو ځواکونو شمیر دوه برابر شي. په دې اړه د علي احمد جلالي نظر در سره شریکو.
کومندو خو ښه شورن کتلې ده په عملیاتو کې روسي کړی دي، او دا به ښه وي چې دوی پیدا زیات شي، اما مشکل دا دی چې
په پاکستان کې د پرونیو چاودنو د وژل شویو شمیر تر 500 واوښت. د پاکستان په کراچۍ ښار کې هم پر پولیسو ډزې شوي. له چاودنو او مرجو بلې څخه لرې مو د کونړ د مرکز اسداباد دکاندارانو د دکانداران د اختر په درشل کې راشغولي.
نور کلونه سکاله د ټولو شینو ریټونه یې خري ارزانه دي.
د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د روسیې له دریځ سره مخالفت وکړ چې پکې د طالبانو د موقف ملاتړ شوی دی. روسیې ویل دی چې د طالبانو دا خبره سمه ده چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. کابل وایي چې سوله باید افغانان په خپلو کې وکړي، پردیو ته ضرورت نشته. د افغانستان حکومت دا هم وایي چې پر جګړې د طالبانو ټینګار د دې باعث شوی دی چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، کنه دې پوځانو ته اړتیا نه وه. فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان حکومت وایي د سولې د مذاکرو مالک دی او بل چاته په دې کې د مداخلې حق نه ورکوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال بیګه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت هیڅ لوري ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د سولې پر برخلیک او د افغانانو د راتلونکي په اړه خبره وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي چارو مرستیال زمیر کابلوف پرون د روسیې خبری اژانس انټرفاکس ته ویلي چې د وسوالو طالبانو له دې وړاندې زمناتر کوي چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووزي. خو د جمهور رئیس مرستیال ویاند وای د وسوالو طالبانو له لوري روان تشدد په افغانستان کې د بهرني ځواکونو پاتې کېدو ته زمينه برابره کړې ده.
په افغانستان کې د ټولو تروریستي ګروپونو د فعالیت عوامل او د دې زمينه مساعده کړې هم د طالبانو ده. ټول تروریستي ډلې په افغانستان کې شل تروریستي ډلې فعالیت کوي. دغه ټولو ډلو ته طالبانو د فعالیت زمينه برابره کړې ده، او طالبان دي چې دلته د ناټو د قواو او د نورو قواو دوام ته ادامه ورکړي ده. پینان کچیرته طالبان د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي، په هیڅ حالت د دې زمينه نه مساعدي دي چې هغه په افغانستان کې حضور ول.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له انټرفاکس سره په خبرو کې د حکومت او طالبانو غوښتنه کړې چې خبرو ته سره کښېني او پرادی افغانانو د جګړې د ټپولو پر ځای جګړه پایته ورسوي. وسوالو طالبانو د کوچني اختر په مناسبت په خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ رسنوي تاسوول شوی ویلي چې امریکا په افغانستان کې د جګړې پر دوام برای نشي ترلاسه کولای. په خبر پاڼه کې امریکا غوښتنه کوي چې حقایق درکړي او د جګړې غوښتونکو کړنداره بدل کړی. دا په داسې حال کې د شته امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزارت د افغانستان لپاره د جګړې پر نوې کړندار غور کوي. داسې ګڼل کېږي چې د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر افغانستان ته د زورګونو نو عسکرو پرستولو غور کوي. په همدې حال کې امریکایي چارواکو ویلي چې په نوې کړنداره کې به یوازې پوځي اقدام نه بلکې سیاسي هلې ځلې هم شامل وي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ رتبه چارواکي په دې اړه واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ویلي چې په نوې کړنداره کې به پر پاکستان د فشارونو زیاتول شامل وي. څو هلته د تروریستي ډلو ځالې او مالي سرچینې بندې نشي، په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدلی.
په راپور کې مو په روسیو کې دا واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونه به د افغانستان لپاره په خپل نوې ستراتیژي کې دا خبره ځای کړي چې دغه هیواد ته نور پوځیان واستوي. په دې ستراتیژي کې پر پاکستان د فشار د زیاتېدو خبره هم کیږي او ویل کیږي چې د افغانستان حکومت د واشنگتن د ستراتیژي د اعلان لپاره خپل څلور کلن امنیتي پلان له امریکایانو سره شریک کړی دی. د دې پلان له مخې به د افغانستان د کمانډو ځواکونو شمیر دوه برابره شي. ویل کیږي چې اوس افغانستان شاوخوا 10,000 کمانډو پوځیان لري. کابل تمل لري چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې به دې مسلې ته پاملرنه وشي. هیله ده چې د روانې میلادي میاشتې په ترڅ کې امریکا د افغانستان لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړي. نن د جون د میاشتې 14 ده. د افغان کمانډو د شمیر د زیاتېدو په ارتباط به د پوځي چارو له متخصص علي احمد جلالي څخه واورو چې اوس په جرمني کې د افغانستان سفیر دی.
کومندو خو ښه شورن کتلې ده په عملیاتو کې سره یې کړی دي او دا به خوي چې زی پیدا زیات شي، اما مشکل دا ده چې اردو کومندو نه ده، کومندو فقط یو جز دی اردو ګرځي او که چې ته په اردو کې فقط یو کوچنی عنصر را جلا کو او توجه دغه تاجر قدرت لري او دا معاصر فعالیت یا لوې ستونزه پیدا کیږي. اردو باید ټول دغه امکانات ولري. د کوماندو چې په نورو اردوګانو کې ډېرو محدودو فعالیتونو لپاره مختص کیږي، اما که د کوماندو معنا یې دا وي چې قوای مسلط تاجري فرعي از ټول اردو وایي کوي چې که ټول اردو کوماندو شي د کوماندو ماهیت له منځه ځي، ټول اردو کیږي. زه فکر کوم چې څو ښه به دا وي چې اردو په مجموعي ډول سره دغسې آماده شي د تجهیزات له نظره، د تعلیم سرویس، د لیدرشپ له نظره چې ټولو کولی شي تهاجمي عملیات اجرا کړی شي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي سي د دې له خاطره سي د شپې د عملیاتو پر مهال څه ډېر مؤثره دي. کومانډو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. همدارس چې په کومه سیمه کې د حکومت مخالفو وسلوالو حمله کړې ده، دا حمله کومانډو ډېره زر شانډه کړې ده، نو په کار ده چې کومانډو ځواکونه دوه برابره شي.
معنی دانش کل کومادو دا کار وکړي، هر اردو د وظیفه لیش دا کار وکړي. یو معاصر اردو معاصر مسلح قواتور دا امکانات لري. کومادو چې په نور ځای کې د ډېر محدود عملیات د لپاره خاصه تعلیم تربیه لري، هیڅ امکان نه لري چې دغه تعلیم تربیه ټول وکړي. محصول څخه شي مازه زه فکر کوم چې جلای کې یا قسمت د اردو اوس اوله زره دي که شپږ د زره کیږي، دا جلا کې دا خپل دی اردو هغه هویت سره صدمه رسي. فکر کوم چې ټول اردو باید دا کار وکړي، ټول اردو باید د امکانات پیدا کړي.
د امریکا دفاع وزارت چې د افغانستان د ځواکونو په باره کې کوم راپور خپور کړی دی، په هغه کې هم دې ته اشاره کړې ده چې د افغانستان کومانډو ځواکونه ډېر مؤثر دي او په کار ده چې دا دوه برابر شي. فکر نه کوم چې دغه خبره ستاسو له وینا سره په تضاد کې ده.
دې کې هیڅ شک نشته چې کومانډو قواوو فعالیت کړی دی. معنی دا نه ده چې ټول باید کومانډو شي. ما خبره دا ده چې کومانډو قطعات د دې لپاره کومانډو نه دي چې فقط د نورو فصل دي، د پر ښه روزنه ورکړل شوې ده، ښه تجهیزات امکانات لري. دا خبره ټول ته ورکړل شي. اردو کې مقد په ټولو اردوګانو کې چې درې عنصر دي، یو عنصر یې غزني عنصر دی چې ټول یو رقم بس پیاوړي ونیول شي، دوم عنصر یې د معربي قواوو حمایي عناصر دي لکه انجینري، استحکام یا نور یا کش قوا، او درېمې خدمت قواوې. دغه درې عنصر به ټول ورزې په خپل هغه به یو دا نه چې په اردو کې تاسو یو چې دا ټول شته تاسو په تبه جنګیږي دا نور په خپل د ځکه چې د اسلامي کوماندو دی.
له شغلی جلالی څخه په مننې وی یادونه وکړم. نن له 2:00 بجو ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د روسي په میاشت کې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د زیاتېدو پر مسلې بحث کیږي. همدارس د غم ترڅنګ خوشحالي هم نه هیرو. د اختر په مناسبت پروګرام هم بحث هم په دې کې لرو چې اختر په مناسبت تیاریانې څنګه په افغانستان کې روانې دي. ترشنا اسمان لاندې پروګرام په یاد لري له 2:00 بجو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لوی ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. په جلال آباد شهر کې چې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي، د ولسی ترون پروګرام پیل شو چې د مسولانو په خبره د دې پروګرام په عمل کې دوه سره به شهر معیاري بڼه خپل کړي او په دې اړه نور حال لسیمي زموږ همکار شاه محمود شینواری راکوي.
د سیمیز اورګانونو خپلواکي داري مسولینو وای د خروالي سره په ګډه ننګرهار کې د 22 میلیونه ډالرو په لګښت د ورسی تړون پروګرام پیلوي چې لاري به برېښنا، سړکونه، د څخاکو به او نورو برخو کې کارونه تر سره کړي. د ورسی تړون پروګرام مسول محمد نجیب اميري په جلال آباد کې په همدې موخه جوړ شوې غونډه کې ویل چې د هرې شورا په سر 20000 ډالر په نظر کې نیول شوې چې اوس لپاره ټول جلال آباد ته 22 میلیونه ډالر منظور شوې دي. نوموړي ویل په دې پروګرام کې لومړی خلک خپل اړتیاوې په نخښه کوي او بیا به پرې کار کوي.
ټول ښار د جلال آباد کې 22 میلیونه ډالر دي او د ننګرهار د کلیو برخه یو په دریمه ټول کلی په اوله مرحله کې په نظر کې نیول شوې دي. په دوه مرحله کې دوه په دریمه، په دریمه مرحله کې به ټول ننګرهار د ټول ننګرهار ټول کلی په نظر کې نیول کېږي. فعالیت بخش دغه دی چې خلک خپل ضرورتونه خلک وړاندې کوي، مثلا د کوڅو پخول دي، د څښاک دوبو دي، د پارکونو جوړول دي، په کورو باندې نمرې وایل دي.
په دې غونډه کې د ننګرهار سرپرست خاروال انجنیر حکیم الدین عمرخیل وویل د جلال آباد ښار د اړتیا کچه ډیره ده، خو وایي په دې پروګرام سره به په وخت زمان سره دغه اړتیاوې پوره شي او په راتلونکي کې به د یو معیاري ښار بڼه غوره کړي.
اساسا خو د ښارونو د اړتیا کچه محترم ډیره زیاته ده، خو په کار ده چې د دغه سي برنامو د تطبیق سره موږ دغه اړتیاوې وخت په وخت راټیټي کو تر څو پورې چې موږ هماغه معیاري ښارونو ته کوم چې نور نړیوالې لري متاسفانه د اوسه پورې موږ نه لرو هغه ځایونو ته موږ ورسېږو.
د سیمیز اورګانونو خپلواکي ادارې مسولین وای اوس لپاره ولسی تړون پروګرام په جلال آباد ښار کې عمل کیږي، خو په خبره یې که بودیجه ورته زیاته شي نو په پام کې لري چې دا پروګرام ولسوالیو ته هم وغځوي.
په راپور کې مو واوریدل چې په جلال آباد ښار کې به د 22 میلیونه ډالرو په ارزښت د ولسی تړون پروګرام پیل شي. د ننګرهار تر څنګ کونړ ته مخه کوو. د کونړ ښاروال وای له کوچني اختر وروسته به د اسد آباد سړکونه بیا ورخوي او په یو شمېر ځایونو کې به استنادي دیوالونه جوړ کړي. روحلا انوري له کونړ راپور لري.
د اسد آباد خارګوټي څو سړکونه چې پوخا په پاخه ډول جوړ شوی وو، خو اوس بیا کندو کپر دي چې ورسره د خار کولاته زیان رسیدلې دي او بیا ترمیم ته سخته اړتیا ده. د کونړ خاروال انجنیر محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل د خار اکثر سړکونه د خلکو د بې پامۍ او د لختیو د بندیدو له امله کندو کپر شوې دي. دوی ورته بودیجه پیدا کړي او د کوچنی اختر وروسته به بیا رغونه پیل شي.
د دې پر هر کال موږ ترمیم کې دانیسو او سکالم هم خوشبختانه ترمیم کې نیولې ده. ان شاء الله چې روزه رب دې کې نکي اختر وروسته په دغه باندې عملی کار شروع کړو. څلور نه هیو په مختلفو ساحو کې د خلکو د وقیت گزارانو د خاریانو په پاستو باندې پروژې نیولې دي. څه کانکریټي سرکونه دي چې په مختلفو دغه کې دي، هغه نه ډېر شوی دی، ارزیابي پاتې ده او د بلم په اعلان کې ده. انشاءالله چې دغه تدارکاتي پروسې خلاص شي عمل هم پکار شي.
هغه وایي د خار او دم کلی یو شمیر ساحې د سیلابونو د ګواښ سره مخ دي. د دې ګواښ تل منځوړلو لپاره به هم په نږدې راتلونکي کې د استنادي دیوالونو په جوړولو کار پیل کړي. د کونړ اوسیدونکو وایي ک چیرته د خار دننه سرکونه ورغول شي نو د دوی ډیر ستونزې به هوارې شي. د همدې سرکونو د تنګوالي او خرابوالي په وجه اکثره لاري بندې وي. ناروغان روختون ته او نور خلک خپل کارونو ته په وخت نشي رسیدلې.
نوم یې تاولا سفید د کونړ ولایت اوسیدونکو. اسد آباد خار ډیره سرکونه چې دي خام دي او زیاتره خراب دي. دې باره کې ځوانانو، مدني فعالانو او مشرانو زیاتره ولایت مقام ته او همدارنګ حکومتي چارواکو ته وړاندیزونه کړي وو چې تر څو دا سرکونه جوړ شي، خو تر اوسه کوم اقدام نه شوی. خو اوس چې ښاروال صاحب کومه خبره کړې ده، دا یو نیک کام دی او امید دی چې زر جوړ شي.
خلک وای د اسدآباد خار کوچنی دی خو د خلکو او موټرو ګڼه ګڼه پکې زیاته ده. خار د خاري ماستر پلان سره سم نه دی جوړ شوی او اوس په همدې تنگ ځای کې نشي پراخې دی. د امکاناتو پیدا کېدو سره یا لاهور ډاک ته وغځول شي او یا هم بل ځای کې د نوي خار جوړولو چارې پیل شي.
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
د وچو میوو بایو د خلکو د خلو لاړې ور وچې کړې.
اوس خپل خور او لور ورکوي؟ پلار می بوډا شوی.
داسې ما وایه لوري، داسې خلک سته چې دوه بندله ډالرې وشکاره کړل په خپل کور ته ورته راولي.
د ګوډه چر تفری پروګرام د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې په دوهمه نیمایي کې یعنی لا اتنیمه بجو وروسته اوریدل شي. اوس په د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
ډیری لویدیځ ورځپاڼو د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د پنجشنبې د ورځې حملې ته کتلي دي. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هلمند د والي حیات الله حیات له قوله لیکلي چې وایي اکثره قربانیان ملکیان دي چې پکښې کوچنیان هم شامل دي. د ښاغلي حیات په وینا اوس مهال تحقیق روان دی چې ولې نظامیان د خپلو ماشونو اخیستلو لپاره لشکرګاه ښار ته تللي وو. په داسې حال کې چې هر میاشت یې ماشونه د بانکونو د نږدې نمایندګیو څخه په نظامي اډو کې ترلاسه کول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د ویاند قاري یوسف احمدی له قوله لیکلي په لشکرګاه ښار کې د پنجشنبې د ورځې په بمی چاودنه کې ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. په لشکرګاه کې وروستۍ پیښه د روژې په میاشت کې په داسې حال کې سوې ده چې امنیتي سرتیري او ملکي وګړي تر اختر مخکې د خپلو ماشونو اخیستلو ته د کابل بانک څانګې ته ورغلي وو. د اټلانټیک ورځپاڼې هم دې پیښې ته کتنه کړې او لیکلي دي افغان چارواکي د طالبانو اداره د ویچ ګواکې د پنجشنبې په ورځ په لشکرګاه کې د بانک مخې ته په حمله کې ټول وژل شوي کسان ملکیان وو. یو دولس کلن انجلۍ چې نوم یې حسینه دی وایي چې له دې پیښې وروسته یې پلار او ورور ورک دي. دا په ډېره ناکرارۍ وایي چې پلار یې ژمنه ورسره کړې وه چې دا به بازار ته بوزي او اختر ته به نوي بوټونه ورته اخلي. ورځپاڼې د طالبانو د ویاند له قوله لیکلي دي چې د روژې په میاشت کې تاوتریخوالی او د سختدریځو حملې ځکه زیاتې سي چې وسلوال سختدریځ غواړي په دغه میاشت کې ووژل سي. د اټلانټیک د مقالې په یوه برخه کې لیکلي نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې خپل ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورساوه، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د خپل هیواد د سرتیرو یو واحد په هلمند کې ځای پر ځای کړ. امریکن انټرست ورځپاڼې د امریکا له خوا د افغانستان اړوند د هند ستاینې ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې هند په افغانستان کې د سیمې تر ټولو هیوادونو زیات د اعتماد وړ هیواد دی. د پینټاګون په اعلامیه کې راغلی چې هندوستان افغان نظامیانو او افسرانو ته د روزنې فرصتونه برابروي او هر کال شاوخوا 130 افغان نظامیان هند ته د روزنې لپاره ځي. امریکن انټرست همداراز د امریکا د دفاعي استخباراتو د رئیس له قوله لیکلي چې پاکستان هیڅ کله په افغانستان کې د هندوستان مخ پر زیاتېدو رول نه شي زغملی او له مخکې بلا د افغانستان د بې ثباته کولو او د کابل او ډیلی د اړیکو د مخنیوي هڅې وکړي. ورځپاڼه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د دوو چارواکو له قوله وایي چې د افغانستان په اړه د دې هیواد په نوې ستراتیژي کې به پر پاکستان فشارونه په نظر کې نیول سوي وي چې باید په دې هیواد کې میشت سختدریځي وځپي.
نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د پنجشنبې د ورځې د موټر بم چاودنې ته اشاره وشوه. په دې چاودنه کې 38 تنه ووژل شول او پلسکونو نور ټپیان شول. په داسې حالت کې په لشکرګاه کې خلک اختر ته څنګه تیاریانی نیسي؟ دا ساجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې په دیاړه یو تفصیلی مطلب تاسو ته خبرو. ساجی رډو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. یو سیمه ایزه مسله راخلو. په کوټه کې د پرونی چاودنې د وژل شویو کسانو شمیر 1400 ته رسیدلی چې 8 تنه پکې پولیس اسکر دي. د دې چاودنې مسولیت جماعت الاحرار ډلې منلی. هلته د پاړچنار په غبرګو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمیر هم 15 تنو ته رسیدلی دی، خو مسولیت یې لا چا نه دی منلی. پاکستاني پوځ ادعا کړې چې د دغو چاودنو ترهان د پاکستان له پولې د باندې پناه ځایونه لري. تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل پر راپور کې.
په کوټه کې د پولیسو د عمومي قمندان دفتر ته نږدې په پرونۍ چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 1300 تنو ته ورسېد، چې په هغوی کې 8 تنه پولیس عسکر، یو ډاکټر، یوه ښځه او درې نور عام خلک دي، او شاوخوا 40 تنه پکې ټپیان شوي دي، چې په هغوی کې هم 9 تنه پولیس عسکر او نور عادي لارویان دي. پولیس چارواکي وایي په دې چاودنه کې 50 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد کارول شوي چې په یوه سپین کرولا موټر کې ځای پر ځای شوي وو، او داسې ښکاري چې چاودنه د ریموټ کنټرول په وسیله شوې ده. خو د پولیسو د عمومي قمندان په دفتر کې کار کوونکی یو عیني شاهد رحمت الله د چاودنې په اړه وایي:
سفید کلر کی گاڑی تھی، خود کش
سپین موټر وو. ځان وژونکی شاوخوا 13 کلن ځوان پکې سپور وو. موټر یې د پولیسو د مشر د دفتر خوا ته راوست، هلته موټر وربند شو، بیا یې دې خوا ته ښوونځي ته څیرمه د پولیسو پوستې ته راوست. پولیسو یې تلاشي اخیستله. زه یې هم خوا ته ور روان وم چې په دې وخت کې چاودنه وسوه. د دې چاودنې مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک جلاسوی ډلې جماعت الاحرار منلی دی. بل لور ته د قبایلي سیمې کرم ایجنسی په مرکز پاړه چنار کې په پرونیو غبرګو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 تنو ته رسېدلی دی، او شاوخوا 80 تنه پکې ټپیان دي. د پاکستان د دولتي ټلویزیون د خبر په اساس دغه غبرګې چاودنې پرون مازدیګر د پاړه چنار بازار په توري مارکیټ کې هغه وخت وسوې چې خلک د روژه مات لپاره په سودا اخیستلو بوخت وو. په پاړه چنار کې د روان کال په مارچ کې هم یوې امامبارګا ته نږدې بمي چاودنې درویشت کسان وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي وو. تر هغه وړاندې په جنوري کې هم یوې بلې چاودنې تر 40 زیات کسان وژلي او شاوخوا 30 نور یې ټپیان کړي وو، چې مسؤلیت یې جماعت الاحرار ډلې منلی وو. خو د پرونیو چاودنو مسؤلیت لا کومې وسله والې ډلې نه دی منلی. د پاکستاني پوځ لخوا په خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې د کوټې او پاړه چنار پرونۍ ترورستي حملې د پولې پورې غاړې ته د پټو وسله والو لخوا تنظیم شوې وې. د پوځ د عامه اړیکو د څانګې مسؤول برید جنرال آصف غفور د آی اس پی آر لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې تر پرونیو چاودنو وروسته یې له افغانستان سره پر ګاډه پل امنیت سخت کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې پرونی چاودنې له هغو وسله والو سره تړاو لري چې د پاکستان تر پولو د باندې پناه ځایونه لري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د کوټې او پاړه چنار پرونی ترورستي حملې په کلکه غندلې دي، او د وژل شویو کسانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د خپلو امنیتي ادارو ته امر کړی چې په دغو پیښو کې لاس لرونکي کسان ژر تر ژره ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. صدر اعظم نواز شریف سمدستی د دغو بریدونو مسؤلیت پر چانه دی وراچولی.
د پاکستان د نامنویو په اړه یو بل خبر هم دا لرو چې نامعلومو وسله والو د سند په مرکز کراچۍ کې د پولیسو پر یو موټر برید کړی او لږ تر لږه 4 پولیسي وژلي دي. د کراچۍ ښار پولیس چارواکي وایي چې دا پیښه د جمعې په ورځ په حبیب چورنګي سیمه کې رامنځته شوه. دا ساجر رو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه مطالب لرو. خو بیا هم یو نړیواله مسله راخلو. د روسیې د انتخاباتو د کمیسون چارواکو د اپوزیسون یو پیژندل شوی چیرې د هغه هیوا د جمهوریت ریاست لپاره په ټاکنو کې لګډونه مانا کړه. د دې کمیسون په خبر پانه کې چې پرون خبره شو ویل شوی دی چې د اپوزیسون مشر الکسی نووالنی ځان د جمهوریت ریاست لپاره نشي کاندیدولی. فرشته جلال زی له نورو جزئیاتو سره.
د روسي د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د اپوزیسیون یو پیژندل سوی مشر الکسی نوالنی د هغه هیوا د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې لګډونه منع کړ. په روسي کې ټاکنې د 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې کیږي. د روسي د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویلي چې الکسی نوالنی د جمهوریت ریاست لپاره د کاندیدای په شرایطو برابر نه دی. خو الکسی نوالنی د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون د حرکت سیاسي بللی دی. الکسی نوالنی په 2013 میلادي کال کې د اختلاس په جرم په 15 کاله تعلیقي حبس محکوم شوی وو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په وینا داسې ګڼل کیږي چې دا مسأله د کرملین په اشاره د دې لپاره پلان شوی و چې د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د نوالنی د ګډون او د ولادمیر پوتین په وړاندې د هغه د سیالۍ مخنیوي وکړي. د روسیې سترې محکمې تیر کال د الکسی نوالنی د محکومېدو اصلي حکم لري کړ. خو تر لنډې مودې وروسته پر هغه نوی حکم وسو او د استیناف محکمه کې د الکسی نوالنی عرض ناکام شو. د روسیې د انتخاباتو د کمیسون عالی کمیشنری ایلا پاملیفوا تیره اونۍ له دوژد ټلویزیون سره په مرکه کې د الکسی نوالنی په برخه کې اصلي حکم ته اشاره وکړه او وی ویل چې الکسی نوالنی په ټاکنو کې د کاندیدۍ هیڅ چانس نه لري. هغې ویلي وو چې په ټاکنو کې د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی ګډون به معجزه وي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په باور دا څرګندېږي چې د روسیې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د وروستۍ پریکړې سره به الکسی نوالنی د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې ګډونه به برخې شي. په دې ډول به د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین څلورم وار پر جمهوری ریاست ته پاتې کېدو هڅه وکړي او شای په دې ځای پاتې شي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په آزادی رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د آزادی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د دینی عالم او لیکوال عبدالغفور پیروز په ارتباط د هغه له ورور سره شهیدلې یو. عبدالغفور پیروز د کتابونه چاپ شوې دي خو د لمرګ ورسته د کتابونه چاپ شوې دي. دغه مرکه ل لنډو خبرونو ورسته تاسو خبرو خو اوس یو بل مسله راخلو د ساينس او ټکنالوژي د ګټه مخه کو د سې ستوري کشف شوې دي چې مزکی ته ورته وي. په دې اړه جزئیات لیسمت څاروان.
د امریکا د فضائي تحقیقاتو اداره ناسا وی له شمسي منظومې دی باندې 219 نوي سیارې کشف کړي چې مزکی ته زیات ورته والی لري. ناسا وایي چې تر اوسه پورې له شمسي منظومې بهر تر 4000 زیاتې سیارې پیژندلې دي. ناسا په خپل وی پاڼه کې ویلي په دوی پوری اړوندې د امس د تحقیقاتي مرکز د فضايي فزیک ساينس پوهانو د کپلر فضايي ټيليسکوپ د وروستیو څو میاشتو د معلوماتو د څېړلو په مهال مزکه ته ورته لسیارې وموندلې. د دوی په وینا دا سیارې د ژوند کولو وړ او لمزکه 1200 نوري کال لري تر یو کوچني ستوري راڅرخي. کپلر فضایی تلسکوپ اته کاله په خوا فضا ته واستول شو چې له شمسی منظومې دی باندې داسې سیارې ومومي چې تر ستورو راګرځي. کپلر تلسکوپ تر اوسه پورې له شمسی منظومې دی باندې 4000 سیارې پیژندلې چې 9000 په داسې سیمو کې موقعیت لري چې هلته ژوند ممکن ښکاري.
لاند خبرونه لرو د افغانستان حکومت وایي هیڅ لوري ته اجازه نه ورکوي چې د سولې د برخلیک او د افغانانو د راتلونکو پاړه خبري وکړي. د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر ځانګړي اساس او د غي واد بهرنیو چارو وزارت د اسیا چارو مرسیال زمیر کابلوف پرون انټرفاکس ارجنټ سویلی وو چې د وسروالو طالبانو لدی وړاندې سم لاټړ کوي چې بهرنی ځواکونه باید له افغانستان ووځي. د لوی کندهار د ځوانانو شورا له حکومت غوړي چې په هلمند کې د روسي تورستي حملې په اړه جدي څېړنه وکړي او پایلې له ولسره شریک کړي. په هلمند کې د پنځنبه پورس په موټر بم چاودنه کې 38 وشل شول او تر شپې تو زیار ټپین شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي چوکۍ لمنځه یوسي. په پاکستان کې د جمعې پورس 314 نشتی 50 وشل او تر سلو ډیر ټپین کړل. د سعودي عربستان چارواکي وای په مکه مکرمه کې پر حرم شریف د یو تروریستي چاودنې مخه نیولې ده. او په لندن کې به سیمه ییز شورا پریکړه کړې ده چې شاوخوا 900 کورنۍ له خپل اپارتمانونو د لندن یوې بلې سیمې ته انتقال کړي. د دینی عالم او لیکوال عبدالغفور پیروز کتابونه له چاپ راووتل. خدای به دا کتابونه هیڅ کله ونه ویني. دا د دینی لارښوونې په اړه هغه معلوماتي کتابونه دي چې د ورور وسیل پیروز وای له کابل طالبانو عبدالغفور پیروز ووشه، ځکه د خپل علم او لیکنو لاري نړۍ ته د افراطیت پر ضد درس ورکاوه. له وسیل پیروز سره ملالی بشیر مرکه کړې ده او په سر کې د دې کتابونو په اړه معلومات ترې غوښتي.
دا پیروز شهید کتابونه چې هغه تر ډېر د دینی موضوعاتو په اړه دي، یو یې لیکنه ده او دین نور باره دي چې په خاص ډول د جاوید احمد خمیری چې یو پاکستانی دینی عالم غش باړي یادولای شو، هغه یو کتاب لیکلی دی المیزان او دین نور یې لیکلی د برهان او اسلام په نوم باندې. دغه پر دینی موضوعات خېدي او تر ډېره حد پورې کوشش کوي چې کم دینی موضوعات دلته په دې سیمه کې غلط تعبیر شوی دی هغه اغه صحیح مفهوم او ده کې د پیروز لیکنې سیبه تقریبا تر ډیره د رسالت په نوم کوم کتاب سی وي دي اغه د دینی افراطیت په اړه دینی بیلابیل مقالې چې وخت پر وخت په دینو اخبارونو او سایټونو کې سوي دي او څه کتاب باندې چاپ شوی.
د دغو کتابونو اهمیت په اړه که تاسو راته وایست چې ولې باید خلک دغه کتابونه ولولي؟
دغه کتابونه چې دي د اهمیت په دې کې دی چې پر اوسنۍ یو کوم ستوند چې په زموږ ټولنه لري پر دغه باندې ځکیږي. مثلا موږ لدی څخه کړی رو چې هر ورځ د دینی افراطیانو لخوا هغه کسان چې په افغانستان کې جګړه کوي هغه جګړې ته دینی مشروعیت ورکوي. دا کتاب په همدې اړه رسیدلی چې دا کسان کوم ځای استدلال کوي، ولې دا استدلال کوي، او په دې په دغه استدلال کې څومره وتلې دي. یعنی دغه کتابونه چې دي تیر ژوند لژون زموږ له وزنیو چارو او کوم اوسنیو ستونزو څخه موږ کړی په دې اړه باندې غږیږي. نو دا یو جدي ستونزه ده چې موږ سره مخ یو، او خلک هم دې ته جدي سیاسي اړتیا په دې اړه باید وپوهېږي. دا رسونه دینی مشروعیت لري. نو دغه د دې کتابونو هغه مهم ټکی دی، او ارزښت هم د همدې کتابونو له همدې وجه دی.
تاسو یادونه وکړه چې د شاغلی غامدی د کتاب پښتو ژباړه عبدالغفور پیروز کړی و. آیا دا ژباړه هغه وخت مکمله سوې و چې دی ژوندی و، او د غوښتل چې دا د کتاب په بڼه باندې چاپ کړي که پاته و ځینې بیا وروسته تاسو یا کوم نور ملګرو تکمیل کړی ده؟
نه، دا ټول کتابونه د هغه په خپل کې بشپړ کړی و، او خپل دغه د غامدی ادارې المورید اسلام آباد ته غوښتي و غول. نو دا ژباړې ته خپل ژوند کومل کړی به، او دې ته انتظار چاپې بڼه ترلاسه کړي، خو متاسف نه په چاپې بڼه یې ونه لیدل.
پیروز صاحب، آیا موږ ویلای سو چې دغه کتابونه تر ډیره د سخت درځې پر ضد باندې د قرآن د تفسیر په اړه لار خلکو ته شي؟ تاسو ویل چې دغه کتابونه د افراطیت پر ضد دینی کتابونه دي، نو آیا دا ویلای سو چې عبدالغفور پیروز د همدغه کتابونو د خاطر ووژل سو؟
بالکل، مهم او عمده لامل همدغه، بلکې اصلي لامل همدغه و. تایانو چې وروسته د شهادت وروسته کوم اعلان پراکړه په همه کې هم دغه څه کړی دی چې دا د جهاد پر خلاف باندې خبرې کولی، او د یو عالم او دیني عالم ادرس دا خبرې موږ ته زموږ وړ نه دي، او نورو ته هم دا ډول ګواښ کړی و چې له دې ادرس د جهاد په ضد خبرې ونه کړي. یعنې دا د وژلو او د شهادت لامل همدا و چې دا د افراط او سخت رضی په وړاندې خبرې کولې، په دې اړه کتابونه لیکل، په دې اړه ویناوې کولې. نو همدغه هم دلته د شهادت
وسیل پیروز د خپل ورور عبدالغفور پیروز د کتابونو په اړه له ازادي راډیو سره معلومات شریکول. عبدالغفور پیروز د طالبانو له لوري په کندهار کې پروسو کې ووشل شو.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د سعودي عربستان د سرچینو په وینا غالبا سبا ته د کوچنی اختر لومړی ورسته، خو په رسمي ډول به د اختر اعلان نن ماښام خواته وشي. د کونړ په مرکز اسد آباد کې د نور افغانستان په څیر اختر ته خلک تیاریانی کوي. روح الله انوري له اسد آباد راپور لري.
د هیواد د نور سیمو په څیر په کونړ کې هم خلک د کوچنی اختر د مبارک ورځو لمانځلو لپاره چمتووالی نیسي. څوک مټیان، کلچی او د چاچی وسوي ورسره پسته، بادام او نور شیان اخلي. هر څوک هڅه کوي چې د اختر په ورځ له نورو درستارخان غوړوي. دا د مټیان او کلچو دکان دی چې خلک پرې راټول دي، او هر سړی ترې د خپل خوخي شیان اخلي. د دکان سختن حیات الله ازادي راډیو ته ویل:
الحمدلله ډېر خسته کاروبار دی، الله پاک روغ صحت راکړي، نیکی خسته روجی دی ورو را اختر ته نږدې دي. خلک راځي، څوک زلوبۍ اخلي، څوک بسکټ اخلي، څوک کلچې اخلي، څوک مټیان اخلي، قسم قسم اخلي، او خو پارزانه به اخلي، ګران هم اخلي، نور کلونه سکالي، د ټولو شیانو ریټونه یعنی خري ارزانه دي.
عزت الله چې زلوبۍ او مټیان یې اخستی وایي، هر سړی غواړي چې د خپلو ماشومانو او میلمنو په خاطر یو څه خواږه او وچ میوه واخلي.
اختر لپاره مې زلوبۍ واغستې او مټیان مې واغستل.
نرخونه څنګه دي؟
نرخونه ولې دغه شی دی راغله، په یو نیم سړی دا راکړې او په 200 دا مټیان راکړل. نه یې راکړل شوی دي.
څونه به
راکړي؟ نو بس مخکې لږ راکړل شوی دي.
که غټان د کورنۍ د پاره د وچو میوو او خوږو په خستلو بوختي، نو کوچنۍ نجونې بیا ځانونو ته بنګړي او د سنگار نور شیان خلی څو اختر خوشاله تیر کړي.
څنګه بنګړي دی خوښ کړه؟
اختر راغې خو بډای او مالدارو خلکو ته پکار دي چې د اختر په خوخیو کې غریب او بیوسو خلکو ته هم پام وکړي، سو دغه شپې ورځي ټول یو ځای او په خوخی تیر کړي.
د کونړ د مرکز اسداباد په څیر د هلمند په مرکز لشکرګا کې هم خلک د اختر تیاریانی کوي. پر شنه اسمان د لشکرګا امریکایي پچال وته کې ګرځي. شاوخوا د جګړو ډزې اوریدل کیږي، خو بیا هم د اختر نقشې نشانې شته. په دې اړه تفصیلي راپور له الیاس د ایڅخ.
لشکرګا د څو ورځو وړاندې شار نه دی، خراب بیروبار دی. د شار سړکونه د لویو وړو موټرونو او ډول ډول رخشو ډک دی. پیاده هم ډیر خلک ګرځي، اکثره د دود او انداز د ولسوالۍ اوسیدونکو ښکاری. ځکه زه وینم چې ترافیکي اشارې سری وي، خو اکثره د وسایلو د چلاو پر مهال هغه ته نه ګوري او تیریږي. زه د لشکرګاه ښار په زړه کې د سولې پر چوک پر یوه پیاده رو په یوه سپینه داسې خیمه کې د کلچو، سپینو او ژړو ماچو او وچې میوو د بیلابیلو ډولونو په منځ کې ولاړ یم چې ګڼ شمېر خلک یې رانیولو ته پر لین انتظار دي. د دوی اکثره د عکس او مرکو څخه ډډه کوي او سودا هم په پاکستاني کلدارو کوي. دا ځکه چې په ولسوالیو کې اکثره راکړه ورکړي په پاکستاني کلدارو کېږي.
سرانه خود من په بوله سو کلدای کشمش دغه درې رقم په دیار لسو دی، په دیار لسنیم سو هغه رقم په بوله سو، په درې نیم سو کلدای پاکستان دا په درې نیم سو کلدای، ځا په درې نیم سو هغه درې نیم سو کلدای، دا په درې سو کلدای.
د پلشکرګا کې د اختر د خوشحالي او امادګیو ته معلومی نشي او نشانې دي. که پروژه کې د ترکاریو او سبزیجاتو پیر او پلور ډیر سوې دی، نو اوس ورځو کې ډیر خلک د اختر د ورځو میلمنو ته وچې میوه او د کورنۍ غړو ته رنگارنګ جامې رانیسي. لشکرګاته د مرجه څخه راغلي وسیدونکو وای ک د اختر پر میوه او جامو هر څومره لګه شاسي کوي.
دا یو رواج دی نه، مجبور خلک برانیز کې ادارې خوا کې دوستان راځي او د دستور رواج دی. ګور جان دا نه سولر چا سن ډیر ښه خوند کوي.
د لشکرګا شهر د څو اړخونو څخه ماسره دی. خود دکاندارانی کندهار ته پر غزیدل لار د کابل او نور ولایتونو څخه د خوراک توکي راوړي. د ولسوالیو اوسیدونکو دغه توکو درانولو د پاره چې د ولسوالیو په بازار کې نمندل کیږي مرکز ته راځي. د شهر یو هټیوال چې د کال دوه اخترونه د وچو میوه کاروبار کوي وای ډیر خلک علاقه لري او پریمانه میوه رانیسي.
و دا د اختر د میوې سره د خښه علاقه لري، ک کلچي، ک نخودي، ک ماچي، ک دا د غیتر ټول شهرو بس په یلمن کې د شام سره خلک ډیر علاقه لري. بس د ورځي 20000 30000 50000 بس دا سي د خپل بس په خې په کال کې دوه واره دا په نور وخت سره ته شمسانو دکان لرم. بس دا د کلچي زخه یوازې کلچو کار کوم د کابل سره
ټاکند غرمه ده. د لشکرګا ګرمي تر نور ورځو شده. څوک تازه شار ته راځي، ځینې چنی وهي سودا کوي او بعضو غوټي د کیکړې دي بوجي پر وژو په نورو اړینو توکو پسې ګرځي. که څه هم دکاندارانې نه مني، خو ویل کیږي په نرخونو کې تر 500 افغانۍ پورې لوړوالی راغلی دی. د لشکرګا شاروال متي الله بهیر وای په کورنوي توکو باندې نرخنامه لري، که څوک سرغړونه کوي شاریان دي خبر ورکړي.
هر ورځ موږ د تفتیش ټیم او همدارنګ ګډ نظارت ټیم ځي، غي هغه خوراکي توکي چې تر وخت تیر یا هغه دکاندار چې دغه خوراکي توکي د نرخنامې څخه اضافه ورکړي، دا غو څخه موږ غوښتنه دغه چې باید وری نه کی، او که څوک داسې څوک ولیدل سو او د شاریانو څخه موږ غوښتنه چې په دغه برخه کې موږ سره په دغه بخش کې همکاري سره کوي، که کم دکاندار دغه خوراکي توکي تر نرخنامې لوړ ورکړي دغه سره به قانوني چلند کیږي.
د نامنې په دې معاصره شهر کې چې د امریکایي سمندري ځواکونو تور یا پاچی هلیکوپټرې تمام ورځ پر اسمان ګرځي او د شهر په درو اړخونو او مهم موضوع کې هر شبه جګړې کیږي، دا وروسته له یو کال چې نامنې تر شهر رسیدلې دي د خلکو معلوم هجوم او بیروبار دی چې ګمان کیږي د اختر تر څو محدود ورځو وروسته به پاتې نسي. اما د اختر په مناسبت د میوو او جامو درانیولو په موخه پر وسنویو ساتونو $1 لشکرګاته د وسلوالو د حاکمیت لسیمو د دومره ډیرو خلکو دراتګ مسله د دی ولایت د وسیدونکو ترمنز د ګډو دودونو او اسلامي ارزښتونو پرته بل توجه او بهانه نه لري. محمد الیاس تای د ازادي رادیو.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
مو خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
اچار اچار اچار
ده چش اچار
ده گوری اچار
جوڑا اون کئی ننگیار ناشنا خوګوریتونکو سلام، اختر روان دی. خو پام بکوي چې د روژې د ورځو قصور د اختر لورزونه ونه باسي، کله شخصي روختونونه او کلینیکونه هم د خدای غواړي چې خلک ډیره وخوري او دوی ته ورمخه شي. بیا به نو دوی ورسره ګوري چې د اختر ټول خوړلې میوې او خوړه په یو نسخه پرې قی کوي کنه. د خبرونې په پایل کې مو پام خبرونه تر اړو.
او سم پامو کړی ګډو اډو خبرونو ته. نتاقان
بندرگل ویده
او چابکا ستړي
د خبرونو سرونه دغه دی.
د لری پرتو امنیتی پوستو سربازان له خپلو مسولینو مرمۍ په پیسو اخلي.
د وچو میوو بایو د خلکو د خلو لاړې ور وچ کړي.
د کابل سین خزاله د ډالر په جارو جارو کوي.
او فیسبوک په یوازې ځان د حکومت اداري چارې د ورځپاڼو رادیوګانو او تلویزیونونو کارونه سرته رسوي. د خبرونو توصیل
در په دراجانس خبر را کوي چې د لری پرتو سیمو امنیتی پوستو سربازان لخپلو مسولینو څخه په پیسو مرمۍ او مهمات اخلي. خبر زیاتوي چې په دغه کار سره امنیتی مسولین غواړي د خطرناکو سیمو د پوستو سربازان سخت سره اموخته کړي او نسی کولای بې ځایه مرمۍ وولي. همدارنګه به سربازان دې ته هم مجبوره کړي چې په سیمه کې د مرمیو اخیستلو پیسې له وچه ډاګه بوت کړي او د پیسو پیدا کولو مختلفې لارې چارې پیدا کړي. دا چې مسولین دا مني او که نه مني، خو ژر ژر د پوستو تسلیمېدل په ډاګه کوي چې پوستو ته مفت مرمۍ نه رسیږي.
بې خبره آژانس خبر را کوي چې د اختر لپاره د وچو میوو بیو د خلکو د خلو لاړې ور وچې کړي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د وچو میوو د بیا کولو په وخت د خلکو خولې وچې وچې کیږي او وچه ژبه یې په وچه خوله کې په سختۍ اوړي را اوړي. د ګرانۍ او ارزانۍ د چارو ماهرین باور لري که د شیانو د بیو دغه حال وو نو ډیر ژر به د خلکو په ګیډو کې کولمې هم ور وچې کي او بیا به خلک وچې میوې هم خوړلی نشي، ځکه ویریږي به چې وچې میوې به یې وچې کولمې ور ماتې کي. دا په داسې حال کې ده چې د وچو میوو د بیو په اوریدو سره د چارواکو او زورورو خولې اوبه اوبه کیږي او وایي چې شکر دی سکل خو میوه ښه ارزانه ده.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د کابل سین خزلې او کثافات به د ډالرو په جارو جارو کړي. خبر زیاتوي چې د همدې کار لپاره بهرانیانو ښاروالۍ ته ښه ډېر ډالر ورکړي چې جاروګانې ترې جوړې کړي او د کابل سین خزلې او کثافات پرې جارو کړي. همدارنګ به په دغو جاروګانو په سیند کې پراته پوډریان هم وکټوي. د کثافاتو او خزلو د چارو ماهرین باور لري چې د ډالرو په ډالري جاروګانو سره په سیند کې د پراتو پوډریانو لپاره د سیند غولې جارو کوي، چې بیا څوک نه وایي څوک د پوډریانو غم نه خوري. او کیدای شي له څو متره سین جارو کولو وروسته ډالري جاروګانې ځان سره یوسي او شرکتونه پرې جوړ کړي.
او د بی خبره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې فیسبوک په یوازې ځان د حکومت اداري چارې، د ورځپاڼو، رادیوګانو او تلویزیونونو کارونه پر مخ وړي. خبر زیاتوي چې اوس استعفاوی هم له فیسبوک نه کیږي او مقرره هم له فیسبوک نه، خبرونه هم له فیسبوک خپریږي او ویډیوګانې هم. فاتح هم دلته اخیستل کیږي او مبارکی هم دلته ورکول کیږي. آن چې د ناروغانو او د مسافرو لپاره دعاګانې هم له دې ځای غوښتل کیږي. د کنزلو ځای هم فیسبوک دی او شاباس ورکولو ځای هم. دروغ هم دلته ویل کیږي او غیبت هم دلته کیږي. تومت هم دلته دی او بهتان هم له همدې ځایه خپریږي. او له دا ټولو خطرناکه دا چې یو ځل چاپخه د فیسبوک په غولي کیښوده، بیا یو پټ راز هم نه پاتې کیږي. او بله یې لا دا چې اوس میړونه او ښځې هم له دې لارې پیدا کیږي. فیسبوک په دا واړه ځان سمه غټه بلا ده. خبرونه خلاص وو.
زیاتره خلک اختر کور ته رسوي چې ل خپل چوچو پوچ سره اختر په خوشحالۍ تیر کړي او دوستانو خپلوان وویني. خو ځینې بیا اختر له کوره بهر ته وړي چې سات تیر کا او بې مسؤلیته چکرونه ووهي. د همدغسې یو سړي له اختره مو خبرو.
دا به احساس پلار ته ګوره. خلک په اختر کې ځان کور ته رسوي او دی په اختر کې دوبۍ، هند او یا تاجکستان او یا هم ترکیه ته ځي. دا هم نه وایي چې خلک اختر مبارکۍ ته راځي، د خپلو ستونزو د حلولو لپاره به څه درته وایي او دلته به راځي.
مورې تم بیکاره یې، هر څه چې کوي ته ورته څه نه وایي.
زه به څه ورته وایم؟ ورته ویلی نسم. اوس مې هم هره ورځ له غوږه تېروي چې زړه سوي زړه سوي، بله ښځه درته په کار ده.
اوس څو خپله خور او لور ورکوي؟ پلار مې بوډا شوی.
داسې مه وایه لورې، داسې خلک شته چې دوه بنډله ډالر یې وشکاره کړل په خپله یې کور ته ورته راولي. خدای دې د میرې له څپېړې وساته.
دغه خو رښتیا وایي مورې. اوس خو هر پیسه داره دوه درې ښځې لري، هغه یې لا خیر. اوس مشهور لیکوالان او شاعران هم دوه درې نجونې په ځان مینوي او واده ورسره کوي.
زمله همدې بیرېږم چې د هغوی په قدم پله کښېنږدې.
سږ کال به چېرته ځي؟
ما ته خو ویل چې دوبۍ ته ځم. ژمی مې ډېر ساړه سوي وه چې لږ تود سم.
ولې خو څو هفتې مخکې هم تللی و؟
به نه کوي، ته وایه چې رښتیا ساړه کېږي.
مورې اوس خو دلته هم ګرمي ده که نه؟
څه ووایم لورې؟
دا څنګه بیا مور او لور سره مرکه پیل کړې ده؟ بیا د چا غیبت کوي؟
د تا غیبت کوو، بل به د چا غیبت کوو.
ولې ما څه کړي دي؟
نور به نو څه وکړي؟ خلک له نورو ځایه کور ته راځي چې اختر له خپلو بچیانو سره تېر کړي، او ته په اختر کې بهر ته ځې.
ښځې ښه پوهېږي چې دلته امنیت خراب دی او د اختر په شپو کې خو لا نور هم خرابېږي. نو ځان خو نه دی راباندې تاوان چې ورته کینم.
پلاره نو موږ چاته پرېږدي؟
لورې تاسې ته څوک څه نه وایي، او زه چې لاړ شم په هماغه ورځ دښمن خبرېږي چې لاړم. نو ځکه خپل پلان بدلوي او بل څوک په پلان کې نیسي.
چې داسې پلانونه یې درته جوړولی، پرته له اختره هم درته جوړولی سي. د موږ د تېرېستلو کوشش مه کوه.
ښځې دا ځل چې لاړم تاسو ته کور اخلم او پس له اختره مو ورولم. اوس دونه ذخیره لرم چې لکه د نورو غټانو غوندې خپله کورنۍ په بهر کې وساتم. غم مه کوئ، د استانبول په یو ښه ځای کې به درته کور واخلم. اوس مې صافیه ایله د استانبول ده.
اروپا ته نه شو تلی؟
تلای شو، خو شرکتونو مې نوی په کار پیل کړی. لا دومره نه ګټي چې په اروپا کې د اروپا په سویه ژوند پرې وکولی شو.
نو چې لاړ سې، دا خپلوان او اشنایان دي چې اختر مبارکۍ ته راځي، څنګه کو؟
قدر یې وکئ، عزت یې وکئ. خان داداشته هغه به میمانخانه کې ناس وي هولکان به ورته ګرځي لس منه وچه او شل دیرش منه تازه میوې مې درته راوړي دي خان ګل به یو خوسی درې پسونه او لس دانې پلمرغان ملال کي او خدای در به ترې رنګارنګ خواړه پخوي او میمانخانې ته به یې ور وړي میلمانه خو نور څه نه غواړي ولې ونی
میلمانه تا غواړي تا ته د اختر مبارکۍ لپاره راځي
ښځې ما ته نه راځي د ما میوو ته راځي د ما پلوونو او کبابونو ته راځي دې ته راځي چې چیرته یې واسطه شم چیرته یې کار خلاص کړم او چاته یې سفارش وکړم کنه لس کاله مخکې خو به دې په یاد وي چې ډېرو نږدې خپلوانو هم راسره بس کړې وه وایې غریب دی څه به رانه وغواړي
خو ته دې هماغه غریبي په نظر کې ولره او له خلکو سره مرسته وکړه بهر ته مه ځه همدلته ورسره کښېنه
ښځې دا قدرت او پیسې داسې شیان دي چې وی لرې په اسمان کې دې هم طاقت نه کېږي او ته به وایې چې یو بل اسمان ته تللی وای د ټولو دې له همدغه اوس اختر مبارک وي
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو حیا اوریاخیل، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، ستاره امینی، رڼا هوتک او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
چمړه وکړم بیا به ژوند وکړم اوس لکه پت ناستیا ستا تصویر چې مور وکړم ګل به مسکی کړم اوس لکه پت ناستیا خدای ګلې ونی بشم اور کر نه جانان شو خدای ګلې ونی بشم اور کر نه جانان شو بل تصویر بلی یو بل تصویر بلی سیوران شو بل تصویر بلی